پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او له خپل نور همکارانو سره مو یو ځای د ازادۍ رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کوم. په پی یو استودیو کې مو نن د سر موضوع دا ده چې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي دي. نور مسایل هم لرو، خو مخکې له دې چې د خپرونې نور مطالب درته در معرفي کړم، صالح محمد صالح ته غوږ دو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ولسی جرګې یو مرستیال وایي په افغانستان کې روانه نا امنی نوره د زغم وړ نه ده. په ننګرهار کې تر دې شو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونه بیا په خپلو کې په جګړه واوښتل. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله نوره د زغم وړ نه ده. محمد میرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم کوشش کوي د امنیتي بنسټونو سرپرست وزیرانو ته ژر د باور رای ورکړي.
دا نوره مخته د زغم وړ نه ده. کابینه مخته معرفي شوې د وازی الفاظو مفیل که دغه شی نور تکرارېږي د ملت استازي به تاسو ته ختم خصوصا امنیتي ارګانو ته رایه درنه.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په ویلامیه کې ویلي اکتوبر میاشت نن څلورویشتمه ده د افغانانو لپاره خونړۍ وه. دغه ادارې ویلي په دغو څلورویشتو ورځو کې په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 180 ملکي افغانان هم وژل سوي او څه باندې 370 تنه نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویان وایي په سرورود ولسوالۍ کې په وسلوالې جګړه کې تر دیرشو زیات وسلوالې طالبان وژل سوي. عطاءالله خوجاڼي رسنوي ته ویلي د سرورود ولسوالۍ په برینه او ګزک سیمو کې پرون د ملي امنیت ځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول.
د دې مقاومت په پایله کې هوایي ځواک هم ملتیا کړي وه. یو دېرش وسلوال طالبان چې پکې مهم غړي هم شامل دي دا وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. متاسفانه چې وسلوال طالبانو هوان توغولي دي چې عمله یوه میرمن او یو بل کس ټپیان شوي دي.
د ولی ویاند وی ټپي سوي ملکیان روغتون ته لېږدول سوي دي. بلخوا د فرا ولایت امنیه قومنداني وی وسلوالو طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلې دي. د امنیه قومنداني ویاند محب الله محب ویل چې وسلوالو طالبانو دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ پر لوی لار پرون وژلي.
وسلوالو طالبانو دوه ملکیان چې دواړه سپینګیري وو په بیرحمانه ډول شهیدان کړي او یو ماشوم یې چې له دوی سره هم شهید کړی دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او د بشرپالنې د قوانینو خلاف کار دی.
ښاغلی محبونه ویل چې د دې وژنې انګیزه څه وه، خو زیاته کړې چې دغه درې کسان د فراد مرکز اوسیدونکي وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونه نن سهار هم په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې په خپلو کې په جګړه واوښتل. تر دې یو ورځ مخکې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په واشنگټن کې د دې شخړې پر حل خبرې وکړې. مایک پومپیو تر دغو کتنو وروسته په ویلامیه کې په نګورنو قرهباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د سپتمبر 18مې څخه په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي دي. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروم ادهانم ګبریسوس وایي د شمالي نیم کرې هیوادونه په خطرناکه مرحله کې دي. ګبریسوس پرون ویل چې په روانو میاشتو کې به وضعیت نور هم کړکېچن سي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه اوښتی دی. په دې وایرس په نړۍ کې تر 1.4 میلیونه زیات کسان مړه سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. وروسته تر دې چې ترکیه پوځیانو د روسیې سخت د اس 400 توغندیو سیستم و ازمویه، د امریکا متحده ایالاتونو دغه هیواد ته خبرداری ورکړ چې دا به ناوړه پایلې ولري. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن په یوه اعلامیه کې د جمعې په ورځ وویل د امریکا دفاع وزارت د ترکیې لخوا د اکتوبر پر 16 د اس 400 دفاعي سیستم د توغندي ازموینه په کلکو ټوکو غندي او دا د امریکا د یو متحد او د ناټو د غړي لژمونو سره سر نه خوري. په استانبول کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې موږ له امریکا د اجازه غوښتنه نه کوو او دې ازموینې ته به ادامه ورکوو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل سودان او اسرائیل د واشنگټن په منځګړیتوب موافقه وکړه چې په خپلو کې اړیکې عادي کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي نن په نړۍ کې د سولې لپاره لوی بریا ده. د جمهوریت غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بهرنۍ تګلارې کې د نومبر د درېیمې نیټې د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې دا یوه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. ولسمشر ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په ټلیفون کې د اسرائیل او سودان له صدر اعظمانو سره پر دې مسله خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل دا په سیمه کې د یو نوي دور پیلامه ده. د سودان صدر اعظم عبدالله همدوک ویلي حکومت یې له نړیوالو سره د داسې اړیکو په هڅه کې دی چې د سودان د خلکو په ګټه تمام سي. تر دې موافقې څه اونۍ مخکې متحده عرب اماراتو او بحرین هم له اسرائیل سره د خپلو اړیکو د عادي کېدو موافقه لاسلیک کړې وه.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا زادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. پلان دی په دې خبرونه کې واوري چې په روسي کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتې دو د افغانستان د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي.
سرپرست وزیر صاحب د دفاع د داخلي د امنیت را وښو او دا مثلا
دا د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی دی چې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه به وروسته څرګندونې په یو رپورټ کې واوري. دا ناګورنو کرباخ په لنجمنه سیمه کې تر هغې وروسته هم نن خطو دوام درلو چې د خکیلو هیوادونو آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار د نړیوالې ادارې په خړلس کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. په دې موضوعاتو په ټونو سربیر اوري چې نن د پولیو یا ګزن ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هغه ناروغي چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې په یو مخ له منځه تللې خو افغانستان کې لا هم هر کال لسګونه ماشومان پرې اخته کیږي.
روان میلادی کال پایل نه را په دې خوا په افغانستان کې د پولیو 3.5 مثبتې پیښې ثبتوي.
دا زهرو کاروان ونیس پروگرام او زین نور مطالب هم په دې خبرونه کې مهیروي. دا پی او سټډیو لومړنی ریپورت راخلو. په افغانستان کې په وروستیو کې په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې ابتدایي خبرې پیل شوې، جګړو په ننه د ننه په افغانستان کې زور اخیستی. په دې لړ کې په وروستیو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شول. د مرګ ژوبلې دغه زیاتېدلو د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ویلي په هیواد کې اوسنۍ امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته اوخت مرګ ژوبله ولسی جرګې ته د نه منلو ده. هغلی کټوازی ازادي راډیو ته ویل د امنیتی بنسټونو سرپرستانو سره د نامنیو د زیاتېدو او د امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې د ډېرېدو په اړه خبرې کړې دي. دیوان ادر د کابل په سټډیو کې ده. دیوی خبرونه ته ستړي مشي، نور تفصیل لته سوور.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتي بنسټونو مسولین یې د نامنویو او نظامیانو ته د مرجوبلې ډېرېدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. نن محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو د تلفاتو لوړ شمېر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره یې د دفاعي بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړې دي. د ښاغلي کټوازی په خبره کې امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته د وختو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي. د ولسی جرګې غریبه د دفاع، کورنۍ چارو وزارتونو او ملي امنیت رئیس ته د اعتماد رائے ورنکړي. خغلی کټوازی ازادي راډیو ته وویل
په هم ما په دې اصل باندې پرپرست وزیر صاحب د دفاع د داخلي د امنیت را بوتو او دا مثلا په جدي ور سره شریک تر او کومه چې دا نور مختدي سم و نه ده کابینه مو سماري په سوي د بوازي الفاظ مو په صدر شوی نو تکراریږي د ملت استازي د فاش په خاطر نو خصوصا امنیتي ارګانو ترای ده.
خغله کټوازی زیاتوی چې په دفاعي او امنیتی ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتي ضعف، خیالي ځواکونو شتون او په خپل وخت د عشی او تجهیزاتو نه رسیدل امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د طالبانو افغان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ روانې جګړې کې نسبت افغان امنیتي ځواکونو ته طالبان ته ډیر تلفات اوښتې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې طالبانو لخوا حملې کې افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي. تېره اونۍ هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسګونه نظامیان ته مرګ ژوبلا وختي، او همدارز هلمند ولایت هم وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. ډیوی نادر له تاسو نه دوستانو په موضوع کې پاتې کیږو. د موضوع د لارو خانتیا او څېړنې لپاره د افغانستان د دفاع وزارت پوخانی جنرال ویاند جنرال صاحب دولت وزیری را سره د ټلیفون په تماس کې دی. وزیر صاحب د ماده همکاري په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګوي د نامنیو زیاتیدل او د امنیتی او دفاعي سرتیرو د مرګ ژوبل زیاتیدل ورته د منلو وړ نه دي. تاسو په څو ورځو کې خبرونه څارئ، آیا تاسو هم فکر کوئ چې په افغانستان کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبل زیاته شوی؟
ان سب سلامونه. خبره ده چې لکه ګولسی جرګی چې ویلي دي نو د سرتیرو شهیدیدل یا وژل یا زخمی کېدل د هیڅ حال لپاره منلو وړ نه دي، ځکه زموږ بچیان دي، د افغانستان خلک دي، د افغانستان غریب بېوزلې خلک دي، او هغوی د خپل وطن نه دفاع کوي. نو معنا دا ده چې دوی باید وساتل شي، د دوی قدر باید وشي. د دې لپاره باید ټول موظف کسان یا مسؤول کسان د دوی سره په تماس کې وي، د دوی لپاره موزیګانې جوړې کړي، استحکامات ورته وکړي. دا زما په نظر باندې هغه ځای کې چې پوستې ضرور نه وي هغه پوستې راټولې کړي، په لویو ګارنیزونونو کې واچي تر څو چې دوی تقویه وي. او هغه پوسته چې دوی نشي اکمالولی هغه ته هیڅ نوه پوستې ته افرادولو ته ضرورت نشته دی، او تحکیمات ضرور دي.
جنرال صاحب په وروستیو ورځو کې موږ لږ تر لږه د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو دوه رپورټونه لرل. په تخار کې تر درویشتو زیات د ملي اردو سرتیری په یو کمین کې وژل شول. همدارنګه پرون د نیمروز له خاشرود نه رپورټونه ول چې هلته هم د ملي اردو پر پوستو باندې بریدونه شوي دي، او تر شلو زیات سرتیرو د وژل کېدو خبره کېده. همدارنګه د یو شمېر نورو د ټپي کېدو او د وسلوالو طالبانو د نیول کېدو خبره کېدله. په دومره ګڼ شمیر باندې دی ملي اردو سرتیری چې تجهیزات هم لري، وسلې هم لري، او په نښتو او جګړو کې ښکیل کیږي، د نظامی پلوه څنګه دومره درانه تلفات وراوړي؟ ځکه که په یوه جګړه کې یو ځواک دومره ډیر تلفات ورکوي باید مقابل لوري ته هم درانه مرګ ژوبله وختي. فکر کوي جګړې سختې شوي، غفلت کې د کوم قومنده کې ستونزه ده؟ موضوع چیرته ده؟ ستونزه کم ځای کې ده؟ تاسو فکر په دې چې دومره ډیر تلفات اوړي په جګړو کې، او د طالبانو د شاتګ یا د هغوی د مرګ ژوبله په اړه څه نه ویل کیږي؟
عام صاحب اساسي خبره دا ده چې زه باید په جرات باندې ورته اشاره وکړم چې زمونږ د مطبوعاتو ستیج چې دی دا زه ویلی شم، یعنی په جرات باندې وایم د دې دپاره چې د وطن سره مینه لرم، د خپلو سرتیرو سره مینه لرم. دا ستیج زمونږ په لاس کې نه دی، دا اکثره زمونږ مخالفین ترینه استفاده کوي، په مطبوعاتو کې کینی او رئیس جمهور ته کنځلی کوي، حکومت ته کنځلی کوي، دولت ته بدرد وایي، او دا وایي چې طالبان په حق دي یا مخالفین په حق دي او دولت نه حق دی. دا په خپله د سربازانو د اردو په روحیه باندې تاثیر کوي. تاسو وګورئ د ډاکټر صاحب نجیب الله وخت کله چې ډاکټر صاحب نجیب الله وویلې چې زه استعفا کوم، ټول اردو او پولیس ټول تجزیه شو، لاړه هر څوک په خپله د مجاهدینو سره رابطه ونیوله د دې لپاره چې ځان وساتي. اوس هم دغه ستیج کچېرې موږ خپل نه کوو، زه درته ویلی شم که وسلې وي، که خونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیري وي، هر څومره چې تقوی وي، چې انګیزه نه وي او بې تفاوتي وي، دغه
نو فکر نه کوئ چې په دې برخه کې د تاسو فکر باندې هغه څوک چې د ادارو په راس کې دي، د دوی د مطبوعاتو په برخو کې دي، د دوی د قومنده ورلغاړې ده، دا ستراتیژي ده چې څنګه روحیه پیاوړې کړي، څنګه له خپل دریځ نه دفاع وکړي، دوی په دې کې پاتې راغلي؟
زه خو همدا خبره کوم چې کپکې په زبر نه وایم چې پکې پاتې راغلي دي، خو دغه تلفات چې زه ګورم زړه مې خوږیږي. معنا دا ده چې دغه مشران چې دي، دغه کسان چې مسؤول کسان دي، دې ته باید توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، تر څو د دوی روحیه پورته کړي او په دې باندې باوري کړي چې په افغانستان کې داسې نظام نه راځي چې خدا نخواسته سرتیری یا افسر ته څوک ضرر ورسولی شي. طالبانو سره که سوله کېږي دا په معنا ده، دې معنا نه ده چې دلته امارت اسلامي جوړیږي. دلته جمهوري نظام دی، مګر جمهوري نظام په رڼا کې سوله کېږي.
فکر کوي جنرال صاحب چې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ کمی یا لږ تر لږه که ووایو چې د ناټو د ملاتړ کمی چې د دوحې له تړون وروسته کم شوی دی، که څه هم په وروستیو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو په ملاتړ ځینې هوایي بریدونه وکړل، خو په مجموع کې کم شوی، دا د دې سبب شوی دی چې افغان ځواکونه په یوازې سر باندې مقاومت نشي کولی یا لا هم د ناټو ملاتړ د دوی لپاره اړین څه دي؟
ګوره زه تاسو ته وایم چې د ناټو ځواکونو یا د امریکا د متحده ایالاتو د حساب ځواکونو دا په خپله د جګړې کې مخکې برخه نه اخیستله. دوی یوازې هوایي مرسته کوله او هوایي حمایه یې کوله او زموږ د سرتېرو سره. زموږ سرتېرې ډېر قهرمانان، ډېر سپېڅلي خلک دي، په جګړه پوهېږي، خو ځان ساتلی شي. زه تاسو ته ویلی شم چې لارې چارې شته دی چې موږ د دې مخه ونیسو. زه بیا په دې ټینګار کوم چې موږ د جومات ممبر او د مطبوعاتو سټیج باید خپل کړو، انګېزه پورته کړو د سرتېرو. سرتېري افسران په دې مطمئن کړو چې په افغانستان کې که نظام تغییر خوري په هغې کې دوی ته ضرر نه رسېږي. نظام تغییر نه خوري، سوله راځي. د سولې په وخت کې دوی دپاره کوم خطر نشته دی. دغه انګېزه او دویم دا دی چې هغه لارې چارې وسنجي چې کوم ځای کې پوستې دي دوی حمایه کولی نه شي، د هغې نه دوی راوباسي او په هغه ځای کې ځای په ځای کړي چې دوی حمایه کولی شي، ارتباط ورسره نیولی شي او ورتللی شي. مثلا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې کونړ یې خوشې کړې، اروزګان ځینې پوستې خوشې کړې، ځینې ځایونه نور خوشې کړل. د دې دپاره چې هغوی پوهېده چې دې ته موږ اکمالات نه شو کولی، نو په خپله باندې یې خوشې کړل د دې دپاره چې تلفات کم شي. اوس هم زما په عقیده باندې هغه پوستې هغه ګارنیزونه چې دوی نشي ساتلی په مشکل ځای کې وي، دا تکتیک حکم کوي، عسکري علم حکم کوي، هغه دې راوباسي
ډیر زیاته مننه وزیر صاحب. دوستانو، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د افغانستان پخوانی جنرال دولت وزیری و چې راسره د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه چې د ولسي جرګې کمی اندېښنې دي، پر هغې راسره نظر شریکوو. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي هر کال په افغانستان کې د پولیو له واکسینه شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان محرومیږي. دا به هم واوري چې پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار د نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. همدارنګه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د نګورنو کارباغ د لانجمنې سیمې پر سیاسي حل لارې خبرې وکړې. خو دې رپورټ ته تر ورتګ مخکې راځي چې له ناجیې صافینا اقتصادي خبرونه واورو.
د هوایی دهلیزونو لاري په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې له قرنټین وروسته پروازونه زیات شوي او د روان لمریز کال له پایله تر اوسه 4000 ټنه وچې او تازه میوې بهر ته صادر شوي دي. نوموړي وویل هند او چین له هغو هیوادونو دي چې د هوایی دهلیزونو له لارې ډیر صادرات شوي. تیر کال 3000 او 1500 ټنه صادرات شوي وو. سوداګرۍ خونه وایي په نږدې ورځو کې به 1500 ټنه جلغوزی چین ته ولېګل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت پر روان لمریز کال کې د غنمو د 1300 ننداریزو قیتو د جوړېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین آزادي راډیو ته وویل چې د غننداریزې قیتې د هیواد په 3 ولایتونو کې جوړې شوې. د غننداریزې قیتې د غنم او سویابینو د کښت زیاتېدو او نویو لارو چارو د برابرولو په هدف جوړېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 415 افغانۍ.
دا د ازادۍ راډیو ده. د اذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د ناګورنو کرباغ د لانجې پر سیاسي هواري خبرې وکړې. د دوی له خبرو سره مهاله په ناګورنو کرباغ کې جګړې دوام لري. نور اسمت څاروان دروري.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د باندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګان ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همدار از د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د منسک د لیټر سیوري لاندې د دوړو خو ترمنز هر اړخیز خبري مهم یو بللې. د امریکا متحد ایالاتونه، فرانس او روسیا د منسک د لیګر ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1990 لسیزې په لومړیو کې جوړه شوه چې د ناګورنو قرباغ لانجې ته حل لار ومومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبریالانو ته وویل له پامپیو سره خبرې ډېرې ښې وې او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. د منځګړي یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د آذربایجان بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د ناګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسیږي. د هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان لکه مخکې مو چې وویل وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ګوزند د ناروغۍ د دوام او همدارنګه د نوو پیښو په اړه یو ریپورت لرو، خو تر هغې مخکې راځو یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته. پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. دا چې ولې د ملیحي امیرزاده په ریپورټ کې تفصیل لرو.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړی چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه اف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دی زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوی خبری غونډې ته ویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو اوویشتو نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي، نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي ویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډیر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهانی ورکړي. ایف ای ټی ایف د روان کال د فروری په 28مه پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د سار پخړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه وځنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا څلور میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار پخړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر احمد اظهر پرون د اکتوبر په 28مه په ټویټر ولیکل چې پاکستان د ایف ای ټی ایف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او هم دغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د ایف ای ټی ایف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې ایف ای ټی ایف به د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 23% عمل کړی او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی.
پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار د نړیوال ادارې په خړلس کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. په دې اړه مو رپورټ واورید. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي هر کال په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د پولیو له واکسین محرومیږي او همدا د دې سبب کیږي چې په دې هیواد کې لا هم د پولیو یا ګوزن ناروغي نوې پیښې دوام لري. نن د پولیو د ناروغۍ یا د ګوزن پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ. رحمت الله افغان په افغانستان کې د پولیو د پیښو په اړه تفصیلي رپورت لري.
وقتی که ما برای اومدیم از خانه اثرا مردم میگفتن که مرسای که چه رقم را میره.
در پا کابل که در پولیو یا گوزن یا لحق و قربانیانو ندا چه در معلولیت لعمل خلق ور بنده ملنده وحی. دا معلول انجلی نبیله نمیگی شاوخوا 15 کال وړاندې د پولیو په وایروس اخته شوی ده.
زای فامیل ما دمی مشکلات با خودم سرگیر بود.
نبیله وای چې په څلور کلنۍ کې په پولیو وایروس مبتلا شوی او په شپږ کلنۍ کې پلار په یو چاودنه کې ووژل سو. نوموړي ته اوس د څلور کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. نبیله هم دا شان وای دوه کاله وړاندې په کابل ښار کې د واکسین د تطبیق او د پولیو له زیانونو د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړ څو د یاد وایروس له ناوړه زیانونو خلک خبر سي.
خودم د صنف نو بولم که به پولیو خودم به بسیار
په نهم ټولګي کې وم. خپله به د واکسین تطبیق ته تلم ځکه هغه ستونزې چې ما خپله تجربه کړې غوښتل مې خلکو ته دا ویم چې باید واکسین شي خو دا اجازه به نه راکوله. ډیر په ستونزې سره وتوانېدلم چې دوه کاله د واکسین د تطبیق په برخه کې کار وکړم.
دو سال تقریبا د واکسین کار کړم.
نوموړی وایي چې په سختي سره یې ښوونځی خلاص کړ او اوس په دولتي کار پسې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د محوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
بله، د روان میلادي کال له پیل نه را په دې خوا په افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې جملې څخه 15 پیښې په جنوبي حوزه کې، 8 پیښې په لویدیځه حوزه کې، 6 پیښې په جنوب ختیځه حوزه کې، 2 پیښې په ختیځه حوزه کې او یوه پیښه د شمال او شمال ختیځه حوزو څخه راپور شوې دي.
د میراجان راسخ په وینا په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9 په 2018 میلادي کال کې 21 او په 2019 میلادي کال کې 44 د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې وې. ښاغلی راسخ په وروستیو کلونو کې د پولیو وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل د نام نه یو ډېرېدل او ټول افغانستان ته د واکسین کمپاین نه رسېدل په ګوته کوي. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې په څلورو پړاوونو کې د پولیو واکسین تطبیق شوی چې له دې ډلې یو سراسري او درې نور فرعي وو. د پولیو فرعي کمپاینونه زیاتره په هغو سیمو کې تطبیق شوی چې تر ډیره پکې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویان سید کمال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په تګ راتګ د محدودیتونو د وضع کېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د پولیو واکسین له څلورو تر پنځو کمپاینونو تطبیق کړي. نو له همدې امله په افغانستان کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
یو عمده علت په افغانستان کې د کرونا ناروغي خپرېدل وو چې له هغه امله د پولیو کمپاینونه تقریبا څلور یا پنځه میاشتې ځنډول شوي وو. نو د دې ځنډ نتیجه دا وه چې په ماشومانو کې هغه معافیت په هغه لوړه اندازه پاتې نه شو او د پولیو پیښې زیاتې شوې. د دې تر څنګ ځینې نور علتونه هم لري، لکه په افغانستان کې ډېری ساحو کې داسې سیمې شته دي چې هلته لاسرسی نشته یا هلته کور د کمپاین کولو اجازه نه ورکول کېږي.
د ده په خبره د افغانستان وضعیت ته په کتو په دې هېواد کې باید د واکسین د پلي کېدو په هر دور کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې راسي، خو د نامنیو او د وسلوالو مخالفانو د مخالفت له امله په هر دور کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې په همدې ریپورت سره ورسېدو. د غرمې 12:30 بجو ته سالی محمد سالی یو ځل بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د ولسی جرګې یو مرستیال وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله نوره د زغم وړ نه ده. محمد میرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته وویل چې که وضعیت دغسې روان وي دوی به د امنیتي بنسټونو سرپرست وزیرانو ته د باور رایه ور نه کړي. د ننګرهار د ولی ویان وایي په سرورود ولسوالۍ کې پرون په وسلوله جګړه کې تر 1.5 زیات وسلوله طالبان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د ولی ویان وایي چې دوه ملکیان هم د طالبانو د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې ټپیان شوي دي. بلخوا د فراولې امنیه قمندانۍ وایي وسلوله طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلي دي. امنیه قمندانۍ نه دی ویلي چې د دې وژنې انګیزه څه وه. د پیش مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو شخړو ته دوام ورکړ. د سپتمبر له 18 نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه 1000 کسان وژل شوي دي. په اروپا او د امریکا په متحده ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شمالي نیمکرې هیوادونه په خطرناکه مرحله کې دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.2 میلیونه اوښتی دی. وروسته تر دې چې ترکی پوځیانو د روسیې سخت د S-400 توغندیو سیستم و ازمویه، د امریکا متحده ایالاتونو دغه هیواد ته خبرداری ورکړ چې دا به ناوړه پایلې ولري. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل سودان او اسرائیل د واشنگټن په منځګړیتوب موافقه وکړه چې په خپلو کې اړیکې عادي کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي نن په نړۍ کې د سولې لپاره لویه بریا ده.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ولسمشر غنی وایي نشه یي مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې د پولیسو او قاچاق کوونکو ترمنځ په وسله واله نښته کې یو قاچاق کوونکی وژل شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د قاچاق کوونکو پر وړاندې عملیات کول چې قاچاق کوونکو ورسره جګړه وکړه. د نیمروز امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې وسله واله نښته کې د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی وژل شوی او یو یې ژوندی نیول شوی دی. د دې قاچاق کوونکو سره 340 کیلوګرامه هیروین، 30 کیلوګرامه تریاک، 60 کیلوګرامه ښیښه، 3 اندازه کیمیاوي مواد او 2 میله وسلې هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې چې د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنایی سنګزی رسنۍ ته ویلي چې د دې ولایت پولیسو پر یو کور باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 202 کیلوګرامه چارس او 44 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی. په کابل ښار کې و کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې 9 کیلوګرامه هیروین په جامو کې پټ کړي او غوښتل د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دغه ډول پولیسو له دوی څخه تر څېړنو وروسته د دوی یو ملګری هم د کابل ښار په اتمه ناحیه کې نیولی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرمارد فردوس ازادي راډیو ته وویل پولیسو په دوهمه پیښه کې د کابل ښار په وو اولسو ناحیو کې د نشه موادو درې قاچاق کوونکي له 1100 کڅوړو هیروینو او 315 څلوېښت کڅوړو کریسټالو سره یو ځای نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په دریو ولایتونو کې د نشه موادو د خرڅلاو پر مهال 10 کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په تخار، غزنی او هرات ولایتونو کې د نشه موادو 10 خرڅونکي له 9.5 کیلوګرامو هیروینو، 3400 او 3.5 لیټره شرابو سره یو ځای نیولې دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیخره اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ولسمشر غنی وای نشې مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی.
نن نه یوازې موږ میلیونونو بچان په دې غم اخته شوې دي، بلکې په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بېغم اوسي.
په یوه بل راپور کې به دا هم واورو چې په دایکنډي ولایت کې معتادې ښځې ډېرې شوې دي.
دوه کال کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم.
له داسې یوه لیکوال سره مرکه لرو چې د معتادینو خاطرې راټولې کړې دي.
دې خاطرو خو په مخ باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
څه
خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولې؟
نه پوهېږم ارباب صاحب.
اوس خبرونه په دې پیلوي چې ولسمشر غنی نشه یي مواد د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې دریم جدي ګواښ بولي. ولسمشر غنی وایي چې نشه یي موادو میلیونونه افغانان بدمرغه کړي او په نړۍ کې هیڅ یو کور هم له دې ګواښ څخه خوندي نه دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د نشه یي موادو پر وړاندې د سیاسي مبارزې نشتوالی د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال اصلي لامل بولي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وغما جبار خیل وړاندې کوي.
ولسمشر غنی ولسی جرګې ته د تازه معرفي شوو وزیرانو په غونډه کې وویل چې بې باوري، ترهګري، نشه یي مواد او اداري فساد د افغانستان د امنیت او ثبات په وړاندې درې جدي ګواښونه دي. ولسمشر غنی د نشه یي موادو نویو ډولونو ته په اشاره سره وویل د نشه یي موادو له کښت، تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. د ټینګار وکړ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط د بهرنیو هیوادونو لخوا په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمول دي.
دریم خطر د جرمي شبکو دی. نن د مخدره موادو تولید له هیروینو څخه مصنوعي مخدره موادو ته وده کړي. نن نه یوازې زموږ میلیونونو بچان په دې غم اخته شوي دي، بلکې په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بېغمه اوسي. د دې خطر سره مقابله ملي، منطقوي او کلکه بینالمللي همکاري غواړي، په خاصه توګه د هغه هیوادونو همکاري غواړي چې د دې مصرف کوونکي.
په 2000 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو هیئت چیړنی خیی چی وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کښته د لارې اوارولو ترڅنګ په دې وروستیو کې د هیواد په لویدیس کې د کیمیاوي نشه یي موادو او نشه یي ګولیو جوړول هم پیل کړی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په خوانی موین هارون رشید شیرزاد وایي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیاسي اراده کمزوري ده، ځکه نو نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د لومړی توبونو له لست څخه ایستلې ده.
نړیواله ټولنه هم په دا اوس مهال کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د خپلو لومړی توبونو په سر کې نه ده راوسته. که چیرته حکومت په دې کې جدي وي په دې مبارزه کې، نو حتما نړیوالې ټولنې ته هم قناعت ورکول کېدلی شو چې هغوی په جدیت سره په ټولو برنامو کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مسله یو مشترکه مسله وګڼي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د کرونا ویروس او کرنتین له امله د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر شوی او نشه یي موادو مافیایي ډلې د نویو نشه یي موادو د جوړولو هڅې کوي.
وګمه جبرخیل و چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د ګواښ په اړه یې راپور اوراوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سمردار شه دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، اوس دایکونډي ولایت ته ورزو او هلته مو د موتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په دایکونډي ولایت کې موتادی خځې ډیری سوي دي. د دایکونډي ولایت سیمه ایس چارواکي وایي چې بیکاری، بی وزلی او لګاونډوي هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدل د دې لامل سوی چې نشه یي مواد په خځو کې عام او خځینه موتادین ډیری سي. په دایکونډي کې موتادی خځې بیا د احتیاط یو لامل د درملنې د امکاناتو کموالی بولي. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په دایکونډي ولایت کې یوازې نارینه نه دي چې ژوند د تریاکو او نورو نشه یي موادو په اور کې سوځي، بلکې یو شمېر ښځې او ماشومان هم د احتیاط د بلا خولې ته تړل شوي دي. 25 کلنه عریضه ګله یوه له هغو زرګونو معتادینو څخه ده چې له دوو کالو راهیسې سر زوړه نیولی او له کور څخه لرې د ولایت په مرکز نیلي کې له نورو معتادینو سره یو ځای له لهانده شپې او ورځې تیروي. عریضه ګله وایي چې په ماشومتوب کې مور مړه شوه او څلور کاله مخکې د پلار سیوری هم له سره لرې شو. دا زیاتوي چې د بې کسۍ له امله یې د ملي پاوز له یو سرباز سره په دې هیله واده وکړ چې ګوندې نیکمرغه ژوند به ولري، خو یو کال وروسته یې میړه په جګړه کې ووژل شو او دې له غمه نشو ته مخه کړه.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم. که زه خبره وای چې دومره به بدبخته کېږم نشه به مې نه کوله. د دې ځای ټول واړه او لویان میری ټي ما لومړی تاریخ خوړل، اوس ښیښه او پوډر څکوم. زه دلته له څلورو ښځو او درېو ماشومانو سره یو ځای نشه کوم. دا ماشومان سوال کوي او موږ په هغو پیسو باندې نشه کوو.
ریزه ګله اوس غواړي چې نشه پرېږدي، خو د کورنۍ ملاتړ او په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د روغتون نشتوالی د دې درملنه ټکنۍ کړې ده. د دایکونډي د والی مرستیالې فاطمه اکبري ازادي راډیو ته وویل دلته د معتادو ښځو لپاره لس بستریز روغتون جوړ شوی، خو تر اوسه د بودیجې د نشتوالي له امله فعالیت نه دی پیل کړی.
سیمه ایزې ادارې له نشه یي موادو سره د مبارزې یوه کمیټه جوړه کړې چې د دې کمیټې غړي د راډیوګانو له لارې او ملا امامانو په مرسته خلکو ته نشه یي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دغه ډول د یوې موسسې په مرسته یو شمېر معتاد ښځې په خپلو کورونو کې تداوي شوي دي.
په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو کره شمېره نه ده معلومه، خو د دې ولایت روغتیا مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې نږدې 4500 معتادین شته چې په سلو کې ډېر شي ښځې او ماشومان دي. د دایکنډي ولایت مدني فعال انور شهاب ازادي رډيو ټویل په خوا به خزو له خلکو څخه نشه پټوله، خو په دې وروستیو دوو کلونو کې د نارینه او ترڅنګ پلار او کوڅو کې یو شمیر متعدد خزي هم لیدل کیږي.
همین اکنون بیشتر از 10 زن در خیابان
همدا اوس نږدې لس متعدد خزي په لارو کوڅو کې وي او بلې خوا ته حیراني ګرځي. دوی پودرڅ کوي او هیڅ ډول سرپناه نه لري. لابد مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ وی ادارې دوی د درملنې مرکز ته نه دی بيولي.
خغل شهوای تر دې چې د متادینو وضعیت له کنټرول ووزی، باید حکومت د دې ولایت په زینو نه امن ولسوالیو لکه کجران، ناوا، میش او پټوکی د کوکنارو د کښت مخاوني سي. خدا به وروسته معلومه شي چې دا اقدام کله کیږي او د ریزه ګل پتیر متاد خزو روختیا او برخلیک څنګه کیږي.
ترونو اوریدونکو، مسکا هوته کو چې په دایکونډي ولایت کې د متادو میرمنو په اړه راپور راوړو.
له نشې موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلي.
د نشې توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي. د
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاګبر دی د تاسو کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس د متادینو د خاطرو لیکوال سره مرکه ترازو. غلام دستګیر ناکام له 15 کالو راهیسې د متادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو او مرکزونو کې د اجتماعي کارمن په ډول کار کوي. دوی وایي چې په دې موده کې د 1300 متادینو خاطرې اوریدلې چې له دې جملې څخه یې اویا خاطرې لیکلې دي. دا چې دا د څه ډول متادینو خاطرې دي، په دې خاطرو کې کومې خاطرې ډېرې دردونکې دي، آیا دا خاطرې د کتاب په شکل چاپ کړې دي کنه، په دې اړه مې د دې خاطرو له لیکوال غلام دستګیر ناکام سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د متادینو دا خاطرې مو ولې او څنګه راټولې کړې.
د متادینو د خاطرین په دې خطر راولې کلي چې متادین ډیر زیات دردونه او تکلیفونه اوربند تیر شوی دي او اکثره متادین د خپل تداوی نه د دې شانو نډیر نا امید او د دې لپاره چې دوه سره یو امید پیدا شي. د نمونی په تور موږ د هغه مریضانو خاطرې اکثره راجمع کړي دي چې هغه تداوی نو وروسته بیرته خپل وظیفو ته تللی دي او امیدواري ورته پیدا شوی ده. د کورنۍ سره یو ځای شوی دي. د خاطرې باید په شکل د یو کتاب باندې چاپ شي او تر څو پوری متادینو ته مراکز ته ورسیږي او هغه د اول ول او هغه سره د خپل آینده د فارې یو فکر پیدا شي. ځکه کېدل شي چې په دې کې داسې مریضان وي چې تر دغه خاطرو ولا مریضانو تکالیف ډیر کم وي خو هغه نا امید دي. نو هغه کدا اول ولي او د هغه حالات ته وګوري چې هغه په څومره مشکلاتو نو ورسته بیا هم را ګرځیدلی دي، ادي ژوند ته را ګرځیدلی، د هغه سره به یو فکر پیدا شي چې ولا د احتیاط تداوی ممکن نه ده، ناشونی نه ده. په دې 15 کالونو کې هغه مریضان چې ما پورې اړه لرو د دوه خاطرې ما سیړلې د دوه حال احوال نه خبرېدم، د دوه کورنۍ سره به مناسي کولې او هغه مریضان ته دا 1300 کسانو ته رسیدي چې ما پورې ارتباط لرلو. د نور خاطرې خوري منګه خسته دي د مریضانو حکومت چې ما ساتلې دي نه هش پېته خاطرې دي چې هغه مکمل ما ځان سره ساتلې دي او لیکل شوې دي.
د خاطرو در ټولولو طریقه دي څنګه و؟
کله به چې موږ مریض د ډیټاکس د مرحلې نه وتلو بیا به د مریض سره موږ انفرادي ناشته لرلې. په انفرادي ناشته کې به موږ د دوی د ژوند په حق له پوښتنه ته نکوله. نو هغه به د خپل ژوند خاطره موږ ته هغه ترخی خاطره به راته ټول بیانولې چې په دوه باندې ستیر شي وو. بیا باغې نو وروسته موږ هغه لیکلې او ځان سره مو ساتلې.
دا د څه ډول متادینو خاطرې وي؟ مثلا نارینه دي، خځې دي، لویان دي، ماشومان دي؟
اکثره د نارینه او مریضانو خاطرې ما راخیستي چې عمرونه به هم د 13 کالونه کم نه و، یعنی کاهلان به و.
تاسو د بریالیو خاطرو نوم ورکړ د خپل ټول کې تاسو ځکه کسان چې تاسو سره خبرې کړې دي او تای خاطرې را ټول کړې دي، ته دوی د بریالیتوب راس په څه کې وو؟
دو د بریالیتوب لاس په همدې کې ولو چې کله به مریض زمنګ نه تداوی نه فارغېدل نو موږ به د خپل مراکز نه دو سره د پالوا په شکل باندې موږ به تماس ورسره نیولو، فامیل به د دو سره همکار ولو. کوم مریضان موږ سره په ارتباط کې پاتې شوی دي او موږ سره رابطه قائم کړې ده هغه اکثره جوړ پاتې شوی دي او هغه مریضان چې خپل رابطه د مراکز سره قطع کی هغه بیا جوړ نه پاتې کیږي. ځکه د دوی عادتونه د دوی کاراکټر چې کوم دی هغه فامیلونه ورمالي اکثره نه پويږي. هغه ته هر یو معتاد مجرم ښکاریږي او موږ چې کله دو سره بیا ناستې کوو نو هغو دو ته تشویق کوو چې دا یو مریض دی او مریض سره باید د مریض په شکل باندې رفتار وشي. نو د دو راز په همدې کې دی چې موږ ورسره په عملونو سره په ارتباط کې پاتې شوي یو.
دغه کسان چې معتادین چې تاسو یې خاطرې راټولې کړي دي دا په افغانستان کې په نشو اخته شوي دي که له افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې په نشو باندې اخته شوي؟
په سلو کې 90% په ایران کې معتاد شوي دي، 8% په پاکستان کې، 2% په افغانستان کې.
په دې خاطرو کې کومې خاطرې ډېرې دردونکې دي؟
هغه خاطرې ډېرې دردونکې دي چې کله مریض پکې خپل کور ودانې د لاسه ورکړي، مریض پکې خپل اولاد د احتیاط په خاطر پلورلې، او هغه خاطرې ډېرې خطرناکې دي چې مریض پکې د خودکشۍ هڅه کړي. داسې خطرناکې خاطرې هم پکې شته دي چې معتاد پکې مثلا د ټولو معنویاتو نه پکې بیخي خلاص شوی، د دین نه بیخي پکې لرې شوی.
دغو خاطرو په تاسو څه اغیزه کړي؟
دې خاطرو خو په ما باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم. ما 130 قطعي شعرونه د احتیاط د تقبیې په خاطر باندې جوړ کړي دي. نو دا هغه درد و چې ما ته راغلی و، ځکه د شعر په الفاظو باندې ما ته راغی.
دا خاطرې مو یو ځای خپرې کړي که نه، یا غواړي چې تر دې وروسته یې چاپ کړي که څنګه؟
دا خاطرې تر اوسه پورې نه مو خپرې کړي دي او نه مو چاپ کړي دي. چاپ کړي په دې معنا نه دي چې زما خپل اقتصادي وضعیت د دې قابل نه دی چې زه د یو کتاب په شکل باندې چاپ کړم، او بل چاته مې د دې لپاره نه دي ورکړي چې هسې نه شي څوک د خپل شخصي مفاداتو په خاطر ورکړي یا ایډیټ وکړي او یې په خپل نامه باندې چاپ کړي. نو که داسې مناسب ځای پیدا شول دې ته کېدلی شي چې زه حاضر شم چې ورته ورکړم.
دغه خاطرې نشر شي، د یو کتاب په شکل باندې خپرې شي، څه ګټه به وي؟
یو خو هغه خلک چې معتادینو نه ډیر نفرت لري هغو سره به یو احساس پیدا شي چې معتادین هم قابل د تداوی دي او هم قابل د دې چې باید سړی ورته لاس ورکړي. او په دې کې یو مهمه خبره ده چې دا یو نوه آگاهي ده کنه، ځوانان به د دې نه ډیر ځان وساتي. هغه خلک چې تر اوسه احتیاط ته رجوع نه ده کړی هغو به وپوهیږي چې د احتیاط په وجه خلکو ته څومره ضرر رسېدلی دی.
دسې جالبه خاطره دي له خپلو خاطرو ستاسو لیکلې، دسې دې په ذهن کې ستا راته لنډه کیسه یې کولای شي؟
یو مریض په خپل خاطراتو کې راته ویلي چې ما یو ورځ پیسې نه درلودلې او زه ساقي ته ورغلم. ساقي ته مې ورته ویلي چې ما ته مواد راکړه، زه به تا ته بل وخت پیسې راوړم. ساقي راته ویلي چې زه په کور کې اته لوڼه لرم او په مقابل کې یو نارینه زوی نه لرم، ته په کور کې دوه زامن لري، خو زه ته مهرباني وکړه، زه به درته پوډر درکړم، ته د زوی ماته راکړه. کله چې وی خپل کور ته راغلم نو کور والا سره مې په دې شکل شریکه کړله چې دغه سړی به خپل میراث او جایداد هر څه زما زوی پسې ولیکي، راځه دا یو خپل زوی به ورته ورکړو. وی کور ودانه مې دې ته نه حاضرېدله چې دا کار وکړي را سره، خو ما خپل کور نه خپل ماشوم ځان سره ویوړلو او هغه ساقي ته مې وسپارلو. هغه ما ته څه مواد راکړه خو مواد هم د ډېر کم وخت لپاره وو. زما کور ودانه لاړه له خپل فامیل په واسطه باندې. هغه ساقي چې څومره پیسې د پوډرو کېدلې هغه ورته د کور نه راوړي، خپل زوی ځان سره راوړستلو، خو د ابد دپاره مانه خپل ژوند هم جدا کړلو او د دوه زمنو سره مانه لاړله.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې د چي یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو گاونډي هوا تتللی او هلته د خښتو په یو کورای یا بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده آقا مزدوری بس ده نور پس مگرزا
یار رضا جانا لکه چی پر ما دی دی دیر ساده سڑی خیال کرده ده
نه ارباب صاحب مطلب می ده نو ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونا ور حلالوی کبابونا ور دول دول خواده ور تراوده دا خو پردی خلق دی من ولی خپل پیسه پودوی ناقو لگو
دا مصرف شوی خپل دو دوی پیسه دی دا زاو تا هم ننش پا دو دوی میلمانه یو
سشه دو دوی میلمانه یو زا خو حس بونشون ولا
دا میله زما دا نقشه یو برخه دا کلا چی زما نقشه کامیاب شوا بیا در توایم اوز دی خپل مزیه کوا اگه مطل دی نداوری دلی چی وای دا دی دول آواز با سبا واوری رضا و رضا
بله ارباب صاحب
دا چه خبره ده ولی دا کارگاه ده دفتر مخی تا راتول شوی ولی غال مغال جور کرده
ارباب صاحب وای مون نور کار نکو
ولی
نه پویگم ارباب صاحب
ارغا کچه یاو نماینده مراواز سوی چه خبری ورسه را حکم
سمد ارباب صاحب ارغا بکم داده کارگرانو ارباب صاحب وای چی او نماینده مرا واسطه و ایز خبری ور سرکوام
سامدا بلال اکا زمونگ نماینده ده بلال اکا ورشا
بلال رزا رزا راشا دلتا که نه خاچه خبره ده نن موبالی کار نده پیل کرده
ارباب زیب طول کارگران وای چی افغانستان مو ده غریبی لواجی پریخه او دلتا پا مزدوری پسی راو رکیو خویه و کالکی گی چه تا مزدوری ندارا کردی
خا خا دا خبره دا افغانان هم مزدوم را جرات پیدا کرد چه زموک پا وطن که احتساب کوی اوائی کار نکو ها
ارباب صاحب مجبور دی طول بیوزن خلق دی کورونا و وارو وارو بچی لری دو دی واری
او کزمو مزدوری در نکم نو بیا چه کوی
بیا تا سرا کار نکو او دانن ستاسی دا خختو کوری چخزو
نو چه داسی دا ورزی ولاشی دا مردار مخونه مورک کی وزه چه بیاده دا چطل مختل تاونه وینام
ارباب سیب دا دیسه وکرل که دا کارگران ولاشی نو هر ورز دو پا میلو نونو تو من تاوانو کو که دیشی پا یو میاشکیم دا نور کارگران پیدا نکو
یار رزا جانا دیر ساده هیچی ریام نشیت لای نن بلاشی خو سبابا بیر تراشی زاری بم دوی کوی چی مکتا کار راکا
نو بیر تا با ولی رازی ارباب صاحب دی خختو بلی بطی تا بلاد شی
پا دیس پیره دختا که باید دوی دو ساعتا پر پخو ولاد شی چی الا زان سرکتا ورسوی که بل زای ولادم شی نو روز تا لیوی میاس با مزدوری ورکوی او دوی دوم را توان نلری
دوی ولی دا توان نلری
زما سر نقشه استا بیا بای بوینه
سنگ نقشه
اوز ندر توایم چه سنگ نقشه ده خود دوم را در توایم چه دوی با خام خاصا با بیر ترازی داده تا بای اوینه ما تا مرباب غلام علی وای او
اوهو تا کارگران سنگ بیر تراغلی دی توی خو پرون ولادل ویل استاسی سرکار نکو
ما خو در تویل چه بیر ترازی تو داری چه دو دوی نماینده بلال را غی او گوری چه آغا چه وای
لام علیکم ارباب سیب
و علیکم سلام بلالا چه خبره دا ولی بیر تراغلی تا خو ویل چه مونگ نور استاسو سرکار نکو
ارباب سیب قربان دیشم توبه مونگنی توبه بیا نازی کار نکو ترخ پون پورم تیریو بس یوازی دوده او نشایی مواد را کوا و بس مطول نتا کار کوا
بس سما دا ورځي کار مو شروع کړي.
نه نه لاړو مار باب
صاحب ورځي ورځي
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي؟ دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشي موادو خبره څنګه یاد کړه؟
ما نو درته ویلی چې زه نقشه لرم، هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې، نو په خوراک او څښاک کې مې نشي مواد ورګډول. ځینې نشي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډیر کار کولای شئ.
څه شی؟ نشي مواد دی ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشي مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها عجیبه دا والا.
اوس دوی له نشي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشي مواد هم خپل نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي، از ما مریان به وي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.